ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې انګلستان ته د افغانستان د ولسمشر د کیدونکي سفر د هدف او دغه راز له عبدالله عبدالله سره د ولسمشر کرزي د خبرو په ارتباط په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوري اچار خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د کابل ښار په احمد شاه بابا مینه کې د یوې چاودنې خبر ورکوي. د ولسمشرۍ دفتر وایي چې پر یو شمېر حکومتي پوستونو د نویو اشخاصو د ګمارنې په برخه کې په چټکۍ کار کوي. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ، د امریکا په اریزونا ایالت کې پولیس د 15 تنو د وژل کېدو په اړه څېړنه کوي. د خبرونو تفصیل. د دفاع وزارت وایي چې نن سهار د کابل ښار په احمد شاه بابا مینه کې په یوې چاودنې کې یو ملکی کس ووژل شو او د ملي اردو 15 عسکر ټپیان شول. د دفاع وزارت په دې اعلامیه یو اعلامیه خپره کړې، خو د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړې. په اعلامیه کې راغلي چې ټپیان روغتون ته انتقال شوي. د یو بل خبر له مخې، د کونړ چارواکي وایي چې نن سهار په مراورې ولسوالۍ کې د پولیسو په یو شمېر پوستو وسله والو طالبانو حمله کړې. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د وسله والو طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته هم شوي چې دوه سیمه ییز پولیس پکې ټپیان دي. بلې خوا، د ننګرهار د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو شمېر عملیاتو په لړ کې 8 تنه وسلوال له یو شمېر وسلو سره نیول شوي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي د افغانستان، پاکستان او برتانیې د مشرانو ترمنځ به په لندن کې د جوړیدونکې درې اړخیزې غونډې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره پر نورو خبرو سربیره له هغوی څخه د ملا برادر د ځای په اړه توضیحات وغواړي. د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل، له هغې ورځې چې پاکستان د ملا برادر د خوشي کېدو اعلان کړی، دوی ته یې ځای نه دی معلوم. ښاغلي فیضي وویل د لندن په غونډه کې به له پاکستاني چارواکو په دې اړه چې ملا برادر چیرته دی او پاکستان د سولې د عالي شورا او نوموړي ترمنځ د مستقیمو خبرو زمینه څنګه برابرول شي توضیحات وغواړي. ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې ولسمشر حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او د برتانیا د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته ولاړ شي. د ولسمشرۍ دفتر وایي چې پر یو شمېر حکومتي پوستونو د نویو اشخاصو د ګمارنې په برخه کې په چټکۍ کار کوي. د کابینې د وزیرانو او د ځینو ولایتونو د والیانو په شمول یو شمېر حکومتي چارواکو په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه د ګډون لپاره په دې وروستیو کې له خپلو حکومتي دندو استعفا وکړې چې تر اوسه یې پر ځایونو نور کسان نه دي ټاکل شوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ دیرش پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1530 افغانۍ. له هغه ادعا وروسته چې وایي امریکایي استخباراتو د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ټلیفوني خبرو اترو ته غوږ نیولې، د جرمني استخباراتي مشران د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر کوي. د جرمني د حکومت یو وین ویلي، د بهرنیو او کورنیو استخباراتي ادارو مشران به د امریکا په متحده ایالاتونو کې له سپینې ماڼۍ او د امریکا د ملي امنیت له ادارې سره خبرې وکړي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د اروپایي ټولنې مشرانو خبرداري ورکړه چې په اروپا کې د امریکا لخوا د استخباراتي معلوماتو د راټولونې پر سر د واشنگټن او اروپایي ټولنې ترمنځ بې باوري د تروریزم خلاف جګړې ته زیان رسولی شي. د امریکا متحده ایالاتونو له خپلو متحدینو سره په اړیکو کې ترینګلتیا تاییدوي. داسې ادعاوی شوي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې د جرمني او فرانسوي اتباعو په میلیونونو ټلیفوني تماسونه سره لی. په سعودي عربستان کې یو شمېر خزي د خزو لخوا د موټرو په چلولو د لګیدلې بندیز پر ضد د اعتراض په توګه سړکونو ته موټرې باسي او بیا د خپل د اعتراض عکسونه په ټولنیزو رسنیو خپروي. په دې اعتراض کې برخه اخیستونکو فعالانو د شنبې په ورځ تر لسو زیاتې ویډیوګانې په یوټیوب کې خپرې کړې او هیله لري چې دا اعتراض به یې د هیواد کې نور هم پراخ شي. په سعودي عربستان کې کوم داسې ځانګړی قانون نشته چې ښځې له موټرو چلولو منع کړي، خو د دې هیواد حکومت ښځو ته د موټر چلونې جواز نه ورکوي چې عملاً یې د ښځو لخوا د موټر د چلولو مخه نیولې. ډیرو هغو ښځو چې د شنبې په ورځ یې د موټر چلونې په دې اعتراض کې برخه لرله له سعودي عربستان څخه بهر ترلاسه شوي د موټر لایسنسونه لرل. د ایران د پارلمان د بهرنی پالیسۍ د کمیټې مشر هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې هیواد یې تر 20% د یورانیمو غني کول بند کړي. دولتي خبري اژانس ایرنا د شنبې په ورځ د علاءالدین برجودي له خولې ویلي چې د ایران اټومي پالیسۍ نه بدلیدونکې ده او تر 20% د یورانیمو غني کول دوام لري. نوموړي وویل چې د 15+1 هیوادونو سره د دې میاشتې په سر کې د خبرو پر مهال ایراني مذاکراتیانو غوښتنه وکړه چې د ایران اټومي حق دې په رسمیت وپیژندل شي او بندیزونه دې لرې کړی شي. هغه زیاته کړه، موږ باید انتظار وباسو چې د دې خبرو اترو نتایج وګورو. د هغه دې څرګندونو د ایران د پارلمان د غړي حسین نقوي حسینی هغه خبرې رد کړې چې د اکتوبر په 22 نیټه د ایران د پارلمان په ویبپاڼه کې خپرې شوې وې او له قوله یې ویل شوي وو چې ایران د یورانیمو غني کول ځنډولي ځکه نور تولید ته اړتیا نه وه. حسینی د جمعې په ورځ وویل د دې څرګندونې ناسمې خپرې شوې. او د امریکا په اریزونا ایالت کې پولیس د 15 تنو د وژل کېدو په اړه تحقیقات کوي. د 15 تنه د فونکس ښار په یو اپارتمان کې وشتل شوی. پولیس وایي چې د 3 تنو جسدونه له 2 سپیانو سره چې هغه هم په ډزو وژل شوی پرون په یو اپارتمان کې وموندل شول. د پولیسو په وینا داسې ښکاري چې 15 وشتل شوی کس قاتل و او ګمان کېږي چې په خپل ځان وژلی وي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو زموږ اخلو ازادي رادیو څخه اورئ. ازادي رادیو په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او اسرابات کې په اف ام 100.5 صفه صفه او وازی اپریدای شي. د ازادي رادیو خبرونه هر سهار له 2 بجو پیل شي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په دوام کې چې تر 11 بجو دوام کوي. د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشران راتلونکي ونې په لندن کې جرګه کیږي.
مهم محور به د مذاکراتو د سولې پروسې د افغانستان او د افغانستان دولت د مشرانو مخالفین سره د مذاکراتو موضوع.
د مدافع وکیلانو ټولنه د وکیلانو د شمیر کموالی جدي ستونزه ګڼي. عبدالله عبدالله وایي چې د شفافو انتخاباتو په اړه له ولسمشر کرزي سره خبرې کړې.
با وجود چې بار بار محترم کرزي سره مطرح کړی چې په انتخاباتو کې مداخله نه کوو، کوشش کوم چې شفاف او عادلانه انتخابات برگزار شي، دا اصلا ضرور نه و.
د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی و. د اسلامي تمدن د مرکز اختتامي مراسم ولې ځندیدلې؟ په دې اړه په راپور سربیره د کابل د نن یو رسپانو ته کتنه کوو. ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه هم لرو. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي ټاکل شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې ولسمشر حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته لاړ شي. د ولسمشر ویندوی ایمل فیضی پرون په کابل کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان د اړیکو په شکیدو او له تروریزم سره په مبارزې او د افغانستان د سولې په پروسی کې د پاکستان پر همکاریو خبرې وشي. څلور ورځنی سفر دی چې د افغانستان د سولې د شورا مشرتابه پلاوی هم پکې له ولسمشر سره ملګرتیا کوي. په دې اړه له کابل د احمد زبیر ژمن راپور واوري.
د بریتانیا په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره تر اوسه د دې هیواد مشرانو درې غونډې کړې دي، خو نتیجه نه ده ورکړې. په دې غونډه کې له ترهګرۍ سره په مبارزې او د افغانستان د سولې په مسلې کې د پاکستان پر رول او همکارۍ خبرې کیږي. څلورمې دارنګ غونډې ته چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان او برېټانیا صدر اعظمان پکې ګډون کوي، ځینې افغان کتونکي هیله مند دي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي اوس شرایطو بدلون موندلی او د پاکستان او امریکا اړیکې ښې شوي دي. نوموړي وویل پاکستان به په راتلونکي غونډې کې ځینې ژمنې وکړي.
دغه ناسته کې نواز شریف به شاید یو سلسله وعدې هم ښاغلي کرزي ته ورکړي، هم ډیوډ کامرون ته ورکړي. او پرته د شکه که چېرته د امریکا او د پاکستان روابط سره نږدې کېږي، بیا پاکستان دا مکلفیت پیدا کوي په افغانستان کې او په منطقه کې سولې ته کار وکړي. او هر څومره چې امریکا او پاکستان اوضاع سره خرابېږي، زه فکر کوم چې بیا په هغه صورت کې دغه ناستې یوه ښه نتیجه نه ورکړي.
تر اوسه د یادې درې اړخیزې غونډې په اړه افغان چارواکو څه نه دي ویلي، خو ډیلي تلیګراف ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا درې اړخیزه غونډه به راتلونکې اونۍ په لندن کې وشي. د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په تېرې درې اړخیزې غونډه کې پاکستان ژمنه کړې وه چې په شپږو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسې کې د یو توافق د رامنځته کولو لپاره هڅې وکړي. خو له هغې غونډې وروسته نه یوازې دا چې په شپږو میاشتو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې کوم پرمختګ ونه شو، د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خرابې شوې چې بالاخره په پاکستان کې د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره دا اړیکې بېرته یو څه ښې شوې. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا د افغانستان په اړه د پاکستان په نیت شک لري او فکر کوي چې دا رنګ غونډې به په راتلونکي کې هم نتیجه ورنه کړي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی شایسته باز ناصری وایي دوی وایي تر څو چې پاکستان خپلو اهدافو ته ونه رسیږي په افغانستان کې ښایي له خپلو ځینو لاسوهنو لاس په سر نه شي او دا غونډه به کومه نتیجه ورنه کړي، خو که انګلستان پرې فشار راوړي امکان دی شته چې ښې نتیجې ولري. د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشران په داسې حال کې درې اړخیزه غونډه کوي چې د پاکستان سره اعظم نواز شریف واشنگتن ته په رسمي سفر تللی و. تر هغې مخکې د نواز شریف په بلنه جمهور رئیس کرزی اسلام آباد ته تللی و. په دواړو سفرونو کې د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې هیواد باید د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو افغان چارواکي او اکثر عام خلک په دې نظر دي چې د پاکستان ژمنې تکراری دي او اوس د دې وخت دی چې دا هیواد په افغانستان کې له امن او ثبات سره خپل مرسته په عمل کې ثابت کړي.
برتانیا ته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی راتلونکې اونۍ سفر کوي. اوس تر نورو راپورونو مخکې به له رحمت الله افغان واورو چې د کابل د نننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د جوړېدونکي مشورتي لوی جرګې او د ولسي جرګې د وکیلانو د غیر حاضري په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي، لویه جرګه د ولس استازیتوب کوي او یو شریک ملي ارزښت دی. ورځپاڼه د مورخ او لیکوال عبدالحمید مبارز له قوله لیکي، د لویې جرګې په پرتله ولسي جرګه د ډېر وړوکي اقلیت استازیتوب کوي ځکه خو یې واک او صلاحیت سره توپیر لري. همدې ورځپاڼې د ولسي جرګې د غړي حسن ناصري له قوله لیکلي، لویه جرګه د پاچایانو عنانه ده، په ډیموکراټیک دوران کې ورته اړتیا نشته. ویسا ورځپاڼې لویه جرګه د ړانده مخالفت په څپو کې تر عنوان لاندې سرمقاله خپره کړې ده او په یو برخه کې راغلي دي، د لویې جرګې پر خلاف جبهه ډېره پخوانۍ دا د ځینو وکیلانو دریځ په دې اړه تبعی دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلی دي، ولس ګیله هم نه لري خو که د چا په اوړو کې شګه نه وي، په لوی لاس دې زموږ ملي عنانه او د لویو ملي پرېکړو یو ویاړلی دود د مغرضینو په خلو نه بدناموي. هشتې صبح ورځپاڼې د ولسي جرګې له ځینو غړیو څخه په نقل لیکلي، له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون پر سر د جوړېدونکي مشورتي لویې جرګې مصوبه نظام راوړونکې نه ده. ورځپاڼه د دې شورا د ځینو غړیو ویره راخیستې ده او لیکلي دي کیدای شي د جرګې په اجنډا کې بېلابېل موضوعات مطرح شي. یا د ورځپاڼې د هلمند د خلکو د استازي نسیم نیازی خبرې راخیستې دي او وړاندې لیکي، یا د جرګې ولسمشر ته مشورې ورکوي، د ولسي جرګې استازي مخه نشي نیولای. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې وکیلانو ته د غیر حاضري بل چانس تر سرلیک لاندې مطلب کې د دې جرګې له مشر څخه په نقل لیکلي، ولسي جرګه له دې وروسته په اونۍ کې یوازې دوه عمومي غونډې کوي. یا د ورځپاڼې د ولسي جرګې له یو غړي څخه په نقل لیکلي، وکیلان عمومي غونډو ته نه حاضرېږي، د کمیسیونونو غونډو ته به څنګه حاضر شي؟ محور په خپل سر مقاله کې لیکي اوس د ولسی جرګې د اونۍ څلور او درې عمومي غونډې دوه ته راکمیږي او هغه هم په دې بانه چې کمیسیونونو تعقیبي کارونو ته ځان وزګاروي. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا د انتخاباتي کمپاین لپاره د ولسی جرګې د کمیسیونونو د مشرانو یو بله تکتیکي هڅه ده چې له دولتي امکاناتو او سهولتونو په استفادې غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل کاندید په ګټه رول ولوبوي. د سرمقاله لیکوال پوښتنه کړې د ولسی جرګې دروازه باید د ولسی جرګې د مرجع په توګه تل د ولس پر مخ خلاصوي، خو خالي انګړ به د چا شکایت واوري او غم به یې څوک وخوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو شپاړسو کسانو له ډلې چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له لیسته لیرې شوي دي، دوه تنه یې د نورو هیوادونو تابعیتونه لري او د نورو په حمایوي کارتونو او اسنادو کې ستونزې شته. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس پرون وویل چې دوی چمتو دي له دغو کاندیدانو سره په انفرادي ډول د دوی د شکایتونو په اړه وګوري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو له لومړني لیست څخه حذف شویو کاندیدانو د انتخاباتو کمیسیون ته 48 ساعته وخت ورکړ چې د دوی په اړه د شوي پریکړې سپیناوی وکړي. د دې موضوع تفصیل د ناچې صافي په راپور کې واوري.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو له لومړني لیست څخه د حذف شویو کسانو لخوا د ورکړ شوی مهلت له ختمېدو سره سم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چمتو دي چې د دې پریکړې په اړه حذف شویو کسانو ته خپل دلایل وړاندې کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق مرخیل د شنبه په ورځ ناوخته رسنیو ته وویل چې د کاندیدانو له لیست څخه حذف شویو کسانو د کاندیداتورۍ شرایط نه پوره کړي.
په دغه کاندیدانو کې په 14 نفرو کې د دوو د تابعیت موضوع مطرح و چې او همدارنګه په دې تابعیت کې یو مشخص تابعیت او بل هم اسنادو کې ستونزه و. همې د تابعیت موضوع و چې ابتدایي لیست یې لاره پیدا نه کړه. هغه د 100,000 نفرو حمایتي لیست یې وړاندې کړی، دا هغه دقیق نه ده، په دې کې تکرار وجود لري. دویم مرحله چې سیستم سره چک سوی ده، 13,000 دلته ستونزه لري، 15,000 په بل ځای کې ستونزه لري. دریم ستونزه په چیرته ده، هغه شل ولایت تکمیل کړي نه دي چې کوم قانون مخکې پیشبیني سوی کړي.
خغلی مرخیل وویل چې دا ورسته لیست نه دی او کاندیدان کولای شي چې په دې اړه خپل شکایت د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته راجع کړي. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته شپږ ویشتو کسانو د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړي وو، خو یوازې لس کسان د کاندیدانو په لومړي لیست کې شامل شول. حذف شوي کسان استدلال کوي چې د دوی اسناد سم نه دي څېړل شوي. د کاندیدانو له لومړني لیست څخه 1400 حذف شویو کسانو د پنجشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته 48 ساعته وخت ورکړ چې د دوی په اړه د شوي پریکړې په اړه سپیناوی وکړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس له وروستیو څرګندونو وروسته د دوو معترضو کسانو څخه محمد داود سلطان زوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په دې اړه په خپلو کې مشوره وکړي.
نن د موږ استازو د انتخاباتو مستقل کمیسیون په تماس کې ول او موږ ته اول راکړ چې دوی هغه پروسه پیل کړی ده او د موږ د شکایتو د پروسې د اورېدو لپاره شکایتو کمیسیون انتخابات کمیسیون سره یو ځای شوی او سبا به موږ یو مجلس نیسو په دې ارتباط چې دوی د سرګندونو په ارتباط موږ خپل تصمیم وړاندې کړو.
د جمهوری ریاست اولایتي شوراګانو د کاندیدانو د لومړني لیست له خپرېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې د دې لیست په اړه ورته له 300 څخه زیات شکایتونه ورسېدلي. ټاکل شوی چې د دې شکایتونو له څېړلو وروسته د لړم د میاشتې په 15 نیټه د کاندیدانو وروستی لیست اعلان شي. چارواکي وایي د دې امکان موجود دی چې په وروستي لیست کې هم ځینې کسان حذف شي او یا هم یو شمېر حذف شوي کسان بیرته د کاندیدانو په توګه پکې شامل شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
عبدالله پرون ارکلاډا ولسمشر کرزی سره ولیدل. شغلای عبدالله یو له هغو لسو کاندیدانو څخه دی چې د کاندیدانو لومړنین لیست بریالی شوی دی. حاجی محمد محقق چې د عبدالله عبدالله دوهم رستیال دی او په دې کتنه کې برخه درلودله، ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې له ولسمشر کرزي سره د شفاف انتخاباتو په ترسره کېدو او د واک پر سوله ییز انتقال خبرې کړې دي. خو یو شمېر کارپوهان وایي چې شای د پارتي تر شا د ولسمشر کرزي او عبدالله عبدالله ترمنځ په نورو مسایلو خبرې شوې وي. اجمل ان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په انتخاباتي ټیم کې د عبدالله دویم مرستیال محمد محقق ازادي راډیو ته ویل د شنبې په ورځ د ولسمشر حامد کرزي سره خبرې اترې د انتخاباتو په شفافیت او په دې بهیر کې د حکومت په بې طرفۍ متمرکز وي. ښاغلی محقق ویل ولسمشر حامد کرزي په دې لیدنه کې د عادلانه او آزادو انتخاباتو په ترسره کېدو او په کې د حکومت پر نه لاس وهنې ټینګار وکړ. خغلی محقق وایي په یوه ډېره دوستانه فضا کې د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وشو. د خلکو د خوښې له لارې د واک پر سوله ییز انتقال وغږېدو او پر دې مخبرې وکړې چې ولسمشر باید بې طرفه واوسي. ولسمشر کرزي هم د آزادو او شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او دای روښانه وویل چې په انتخاباتو کې به لاس وهنه نه کوي. خغلی محقق ټینګار وکړ چې په دې لیدنه کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو له لارو چارو پرته په بل کومه مسله خبرې نه دي شوې. نوموړي چې د پخوا په مقایسه د حکومت په وړاندې په نرمه لهجه خبرې کولې وویل دوی د دې لیدنې په وسیله وغوښتل چې په افغانستان کې دا مفکوره بدله کړي چې ویل کېږي اپوزیسیون او حکومت خپلو کې دښمنۍ او بدبینۍ لري. خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی ازادي راډیو ته ویل فکر کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ به د انتخاباتو د شفافیت ور اخوا نورې مسلې مطرح شوې وي.
محترم کرزی سے مطرح کری چیز انتخابات کی مداخلہ نہ کرو کوشش کروں کہ شفاف و عادلانہ انتخابات برگزار شی دا اکت تلیل ضرور نہ ہو دا کرزی سے دا کرد عبداللہ پر منز کی نور خبری وی یو نور تفاهم یو نور مذاکری یو نور پشتحالون ہو
دا ولسمشر دفتر تر وسه پوری دا ولسمشر کرزی و عبداللہ عبداللہ دا دیلی دنی پاڑا کو متبصرن ندکڑی.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د مدافع وکیلانو خپلواک ټولنه وایي چې په افغانستان کې د مدافع وکیلانو کموالی لا هم یو جدي ستونزه ده. همدې ستونزې ته د حل لارې د پیدا کولو په هدف پرون په کابل کې د حقوقي وړیا مرستو د برابرولو په نوم درې ورځنۍ غونډه جوړه شوه. د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مسؤلانو وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تورنو کسانو لپاره مدافع وکیل نشته. په عین حال کې افغان حکومتي چارواکي دا ستونزه مني او وایي چې له مدافع وکیل پرته عادلانه محاکمه امکان نه لري. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
په افغانستان کې د مدافع وکیلانو ټولنه تاییدوي چې د شاوخوا 50% تورنو کسانو دوسیې په دې هیواد کې د مدافع وکیلانو له لرلو پرته څیړل کیږي. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې په افغانستان کې د مدافع وکیلانو شمیر دومره نه دی چې د ټولو تورنو کسانو اړتیاوې پوره کړي. د دې ټولنې مشر روح الله قریزاده د شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې ټولو تورنو کسانو ته د مدافع وکیل د لرلو اسانتیاوي برابرې کړي.
خو متاسفانه تعداد کسانی که تحت سلب آزادی قرار گرفتن
دی وایي هغه کسان چې په مرکز او ولایتونو کې آزادی سلب شوي له بدمرغه د دوی شاوخوا 95% بیوزله خلک دي. همدې مسلې او په افغانستان کې د مدافع وکیلانو کموالی ته په پام د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د عدلي وزارت او د مدافع وکیلانو ټولنې سره لاسونه ورکړل او یو صندوق رامنځته کړ. په دې صندوق کې یو اندازه پیسې راټولې شوې او هغه مدافع وکیلانو ته به ورکول کیږي چې د بیوزلو کسانو دوسیه پر مخ وړي. د تورنو کسانو لپاره د وړیا حقوقي مرستو د برابرولو درې ورځنۍ غونډه د شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه. د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې رئیس په دې غونډه کې ویل د عدلي وزارت او د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې په مرسته هڅه کیږي چې د مدافع وکیلانو کاري ظرفیتونه لوړ ل بې وزلو کسانو څخه د دفاع سهولت رامنځته او د مدافع وکیلانو پر فعالیتونو ټینګه څارنه وشي. روح الله قریزاده وایي چې د کندوز، بدخشان، کندهار او هلمند په څیر ځینو ولایتونو کې له درېونه تر پنځلسو پورې مدافع وکیلان فعالیت لري، خو د اورزګان په شان داسې ولایتونه دي چې مدافع وکیل پکې نشته. د افغانستان د اساسي قانون لمخې د مدافع وکیل لرل د تورنو کسانو له اساسي حقوقو څخه دي چې له دې پرته د هغوی محاکمه کول عادلانه نه بلل کیږي، خو په افغانستان کې د مدافع وکیلانو کموالی د دې لامل ګرځېدلی چې د تورنو کسانو دوسیې لکه څنګه چې لازمه ده ونه څېړل شي. د ولسمشر کرزي د لومړي مرستیال حقوقي سلاکار اشرف رسولي په دې غونډه کې ویل چې د مدافع وکیل د نشتوالي په صورت کې د هیڅ یو تورن کس محاکمه عادلانه نشي ترسره کیدی.
ضعف فرهنگی استفاده از وکیل مدافع ز کشور ما
دای وای زمون په هیواد کې له مدافع وکیل څخه د ګټه اخیستنې کمزوري فرهنګ موجود دی، ځکه چې دا یو نوی پدیده ده او لا تر اوسه نه هدینه شوې نه ده. تر څو چې دا دود مونږ عام نکړو دا ستونزه یو مخ نه حل کیږي. مونږ باید پر دې فکر وکړو چې څنګه د تورن کس لپاره د وکیل لرلو دود عام کولای شو، تر څو هم زمونږ عدلي او حقوقي ارګانونه پر دې مسلې پوه شي او هم مونږ خپل له دې حق څخه ګټه واخلو. د حقوقي مسایلو څېړونکي وایي چې د افغانستان په اساسي قانون کې پر دې ټینګار شوی چې هر تورن کس د حق لري چې پر ځان د لګېدلو تورونو د لرې کولو لپاره مدافع وکیل ولري، خو د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه وایي چې په افغانستان کې یوازې 2000 تنه مدافع وکیلان شته، په داسې حال کې چې اوسمهال کم لکمه په دې هیواد کې 25000 مدافع وکیلانو ته اړتیا شته. دوی وایي مدافع وکیلانو ته د تورنو کسانو نه لاسرسی په ملي او نړیواله سطحه د اندېښنې پیدا کړي چې ښایي په افغانستان کې د تورنو کسانو د محاکمې بهیر شفاف او عادلانه ترسره نشي.
د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې دا پروګرامونه اوریدل شي. د 12 بجو په خبرونه کې د موسیقي پروګرام، له 2 تر 3.5 بجو پورې روغتیایي پروګرام، او د 4 بجو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام وړاندې کیږي. ازادي رادیو په رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدئ او همه مطالب لوستلی شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د ویب پاڼې پاتې دي. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي د اسلامي فرهنګ په توګه د غزنی د معرفي کولو پروګرام د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو له امله ځنډول شوی دی. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي راډیو ته وویل حکومت پریکړه کړې وه چې دا پروګرام به د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې جوړ شي. د ولسي جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې حکومت دې پروګرام ته هیڅ تیاری نه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم تمه و چې غزنی به د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې په 21مه د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه معرفي شي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې دا پروګرام اوسمهال وځنډول شو. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي فرهنګ په توګه د غزنی د معرفي کولو پروګرام ته ټول تدابیر نیول شوي، خو څرنګه چې حکومتي چارواکي د لوی مشورتي جرګې د جوړولو په چارو بوخت دي، د دې لامل دا پروګرام وځنډید.
وزیر اطلاعات فرهنگ، وزرای اطلاعات فرهنگ تعداد زیادی از کشورهای اسلامی و اینا را هم دعوت کرده بود.
د اطلاعات و فرهنگ وزیر د اوشمیر اسلامی هیوادونو د اطلاعات و فرهنگ وزیران بللی وو، او ټاکل شوی و چې دا جشن به د نومبر په میاشت کې جوړ شي. خو لویه مشورتي جرګه په مخ کې ده او دا جشن به حتما جوړ شي.
ایسسکو یا د اسلامی هیوادونو علمی او فرهنگی سازمان په 2001 میلادي کال کې پریکړه کړې و چې غزنی به په 2013 میلادي کال کې د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه معرفي شي. د اسلامي تمدن په نامه د غزنی د نومولو لومړني مراسم د روان لمریز کال د حمل د میاشتې په 24مه د غزنی په ښار کې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لخوا ترسره شول. د دې مراسمو پر مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو اعلان کړی و چې شپږ میاشتې وروسته به د یو جشن په جوړولو سره غزنی د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه نړیوالو ته معرفي کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو د دې پروګرام ځنډول تایید کړل، خدای ونه ویل چې دا مراسم به کله ترسره شي. د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په غونډه کې د غزنی ولایت ځینو استازو انتقاد وکړ چې په دې اړه د حکومت له لورې لازم تدابیر نه دي نیول شوي. د جرګې غړي علي اکبر قاسمي وویل
هیچ گونه آمادگی برای برگزاری یک جشن بزرگ ملی غزنی آماده نشدند.
به غزنی که دی اوستر ملی جشن لپاره هیچ ډول تیاری نه دی نیول شوی. په دې برخه کې چې څنګه څه بودیجه ځانګړې شوی و، هغه په مختلفو ډولونو د سیمیزو چارواکو په جیبونو کې پریوته. زه وړاندیز کوم چې د ولسی جرګې او پلاوی د غزنی ته ولېږل شي چې مسأله له نږدې بررسی کړي.
د غزنی ولایت سیمیزو چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. خود اطلاعات و فرهنگ وزارت چارواکی دی مسئله تا دی تدابیرو دننی ولو ادعاگان ردوی دی وزارت چارواکی داد سرگندوی چه غزنه با دی اسلامی فرهنگ دی مرکز پا توگه دی خلکو او کورانه و بحرانه و چارواکو پا گدون یو ملی جشن که معرفی شه.
تولنیزی شبکه انترنت، فیسبوک، تویتر، اسمس لازادی رادیو سرا اڈی کٹنگ اکڑای.
د ازادي رادیو د خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه دغه راز دوه اونیز